د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه زه بوریوال کاکړ مفدیب ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نمایي کې تاسو ته دوی اونځي خبرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې بعد دې سات خبرونه له ګلایا زواو.
تړي وشه لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي، او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي. اوس د خبرونو تفصيل. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد لاري وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شوي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لاري نقشې په ډاګه کړي. د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د صوبایي اسمبلی غړو له غونډې وروسته له مشال علي سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی. قسم وفاقي حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خود دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت او ملت پاله ګوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړې صوبې له پامه غورځول شوې دي. د قبایلی سیمې پخوانی پارلمان غړي حمید الله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته وویل چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه له قبایلي ولس نه پوښتنه وشي. د قبایلیت د ژغورنې تحریک مشر حمید الله جان نن مشال رډیو ته وویل
زمونږ یو څو ایم این اے گان دی اغی چې کوم بل پیش کړی دی اسمبلی کې د هغې خلاف دا تحریک دی، اغی پاټا په پاټا کې دم کول غواړي، حالانکه مونږ او اکثریت قبایل د دیشی خلاف دي. اغی د پاټا یو بل تشخص غوښتل غواړي. پرونی ملاقات د هغې تسلسل و.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا سیاسي اتحاد او د پارلمان ځینو غړو په دې رستو کې په قومي اسمبلی کې قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 12 او د سند په 6 ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15 بجو پورې به دوام ولري. د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 2000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال رډیو ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو پرون یې په سویډن کې خبرېرانو ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي. دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات شمېر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي. نوموړي همدارز له افغانستان سره په راتلونکو 10 کلونو کې د 1 ارب ډالرو مرستو اعلان هم وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو نه مننه وکړه. د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو او ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي، خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قومندانې ویاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي. نوموړي چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوزیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوزیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټرز خبری اجانس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاخو یو نیم سل فوزیان او 15 ټینکونه ننوتل دراندازي ګرځولې ده او له دغه هیواد سره یې په ګډه د فوزي عملیاتو خبره رد کړې. د ترکیې سرچینو ویل چې 13 ورځ موصل خار ته نږدې د ترکیې فوزیانو د معمول مشقونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل خار تیر کال 2014 په جولای میاشت کې نیولی وو. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې پر دې اقدام خبر دی. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلهییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او یو دیش ژوبل وو. امریکایي چارواکي وایي چې په ډلهییزه وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیزې ویبپاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون ویل د حملې په اړه د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره ځانګړې څېړنې کېږي خو داسې اسناد نشته چې په ترهګرو ډلو یا سازمانونو کې د دواړو مشکوکو حمله کوونکو غړیتوب ثابت شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اورېده چې ګلایاس وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خوله د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړي.
هر څه د ترانسپیرنسي او ښکاره د کړشي او د هغې لپاره په کار داري چې دا نقشې چې دي دا د عوام ورته وښیلی شي.
نن د پاکستان پنجاب او د سند کراچی ډیویژن په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رای اچونې لړۍ روانه ده. د سیاسي چارو یو شنونکی د کراچی په اړه وایي افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سختو زخمونو له کبله مړ شوی دی.
ملا اختر منصور د کوټې د کچلاق په سیمه کې ژور شوی و او وروسته د ټپي کېدو نه کوټې شپه کوم شپخانې تر انتقال شوی دا وګړه په شپخانه کې سا ورکړې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هغه مړینه به د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال رېډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپورته شوي اختلافات اوس د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته هم رسیدلی دي. د جمعې په ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړ شوي نقشې دي ولس ته په ډاګه کړل سي. د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان ګوندونو تور لګولی چې د مسلم لیگ نون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دوی ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لاري له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري نقشه او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دي ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي رهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لاره سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیس ازیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو.
And the allocation of funds
د بده مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د 28 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړی شي او په مغربي لاره کې دي د کوریډور ټول جزئیات شامل کړی شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکاره کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نه و مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لاره عملی کړی شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه موږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبرې داسې څه مبهم او شکوک شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوے لائن ده، هغه سره اپټک فایبر ده، هغه سره ٹرانسمیشن لائن ده، بجلی، هغه سره گیس لائن ده، هغه سره انڈسٹریل پارک دی. که اگر ټول سیزونه موجود وی نو دا به راهداری به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سره روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د را پاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی اگر اوس سکر کیږي او مشرقي روټ چې کم دی اغه لا پوکیت ور کړی کیږي. موږ وایو چې بای هر سره ترانسپیرنت شي او ښکار وکړي شي او داغه لپاره پکارداري شي، دا نقشې چې دي دا عوام ته اوخلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته پخپله وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منصوبې په لړ کې خط استولی دی او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو ته یې هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلاره جوړه کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
نن د پاکستان پنجاب او د سند صوبې د کراچۍ په ډویژن کې په شپږ ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رایې اچونې لړۍ دوام لري. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړې پېښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه مو په کراچۍ کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص څه مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي او پوره په توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. راځه چې د پښتنو سیمو خبره وکړل، نو عموما پښتانه که موږ وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. بد مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې موږ کتلي وو، خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې به برخه اخیستل، دل به چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې او بیا د هغه ځای ته موږ پښتون مېشته سیمو ته لاړ شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راځي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي او دومره په ګرموسۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو دې مقصد هر ګز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کمې ټاکنې روان دي، په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه پکې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي، په هر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم قوم پرست ګوندونه هغه د هغې کم کردار دی یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
په کراچی کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمرانو د ژغ د خرابې لکبله بخښنه غواړو. ته ټلیفون څه ستونزه وه دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي؟ په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچی کې له میشت خبریال او څېړونکي علي ارکم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پښتلې چې د متحده قومي مومنټ په اړه معلومات وړاندې کړي.
ایم پی ایم خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ بیس دی هغې ته لکه محدوده کړی دی ځان هغو لکه څنګه چې به نور کړه په کراچی کې سټریټجي وو چې ثابت کراچی نه تقریبا هر یو سیم کوشش کوو د خپل کینډیډیټ د راوستو هغو زیات فوکس ساتلی دی په خپل پاور چې کوم دی هغو سپورټ بیس چې کوم دی چې هغو ته لکه 100% شور دی چې هغه بالته ګټي زیات کینډیډیټس چې د هغې نه راکړي په نور ځینو کې نه خاص کیمپین چلولی دی او نه یې دغه کړی دی او که چېرته نور داسې ځایونه دي هم چې کوم دی چې د هغو لږ ډېر ووټ دی کله ګټلو چانس نشته نه الته کې لکه نور الاینس دې انډیپندنتلی سپورټ کړی دي لکه مطلب پارټي اون رشپ پر نور کې خلک سپورټ کړی دي
شاه اوس دې کې یعنی تاسو وایي چې ایم کیو ایم په خوا په زور کې وا اوس هم زیات د کومې اسمبلی غړي دي او همیشه حکومت د دوی اوس دې ځان محدود کړی دي خپل لوګي علاقو ته د فوجي اپریشن له وجې ځخه او پیپلز پارټي یا تحریک انصاف د دوی څه حالت ته پوزیشن یې سدي
د پیپلز پارټي صورتحال داسې دی پیپلز پارټي خو د دې جماعت په شداغه اغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنه سره شکل کې موجود دی نه خو چونکی دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر پینځو اتو کال نه چې پیپلز پارټي صوبایي حکومت پاتې شهر کراچي یو قسم بالکل ابندنمنت صورتحال دی بل خطه بلدیاتي ادارې د وګو او د بیسک یوټیلیټي صورتحال ډېر خراب دی. پیپلز پارټي ووټ په خپل ځای موجود دی ډېر ځین نه کې ډېر څه ډول دي او لګیا دي اکثر ادای کړی دی چې الاینس دې رکړی دی لګیا جماعت اسلامي سره د جماعت اسلام سره د ټول سره الاینس دی جماعت اسلامي او پی ڈی آی دا کړی دی چې کوم اربن د خار د جره غټه علاقې دي کو د لکه دا سنټرل چې کوم ډیسټریټ دی یا چې کوم دا ڈی ایچ او مجلس دی دا په علاقې دي نه هلته کې هغه آل ټو آل د ایم کیو او جماعت اسلامي مکمل الاینس دی او په دې علاقو کې چې کوم دی نه دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولاړ دي او د یو بل سره چې کوم دی نه بعض ځایونه کې یو بل سره مقابله هم ده چې بل
شاو اوس دې تر ازو چې پښتنو تاسو په 2014 کې انتخابات لیتلی او عام انتخابات او اوس هم ګوري پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ساخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله چې دا د جنده کې ان پی چونکی مسلسل پر ریسیوینګ ان باندې د دهشتګردي حمله طالبانو د حمله مملي داتې شي دي خلق دغه شو نه غو تنظیم دیس ارګنایز دی نه غو پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا دغه چې د کینډیډیټ چې دی هم لکه وس دین اندازو لکه چې ما په یو سی کې په واټ کې ان پی کینډیډیټ هو لکه ما دا پته خو ما په جندو هم نه ول چې هغه جس خاص مو هم نه جلد خپل پرایوټ سکول له ورګه غونډه کې ینګ الګ دی دا 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شي ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ دی جنیت العلماء اسلام ته ولې چې په جنیت العلماء اسلام کې کوم کینډیډیټ دی هغه د مذهبي حلقو هم دی او آزاد هم دی خو زیات څه ته وایي چې اکثر پښتانه دي.
سوال دا دی چې آیا اوس خل دوی ځکه هغه دباو یا فشار کم شوی دی دوی ته د کمپاین موقع وکنه اوس هم دوی تر دباو لاندې دي یا دوی ته نه کوم
ځای مسله دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شوی دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړښت یې هغه کمزوري دی اوس
هغه ډیر کمزوري شوی ولې چې لاندې ښکته اده پورې لګیدو دغه خلکو دغه دا چې په کم وخت کې دا دلته کې قدیم انتخابات ټول چې کوم ډېر محلي او د برادری په بنیاد باندې الاینس په بنیاد دی کنه هغه ډېر ځکه کمپین واري ډېر په خلکو باندې ګرځي دا واري کنه دلته کې دا هو هغه دمر ماسکې دې ته یو آسان مثال درکوم چې دلته کوم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شپې بیګا جماعت اسلامي والا مهم چلولې به چې هغه د سردار شو هغه جز د سردار شې نه اوسم په خپل پولیس سټېشن کې ولاړل چې هغه خو ولاړ یم د چا پروپاګاندا کړی دا په دې شکر کې هغه 30-40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایراز موبیلایزیشن هغه دغه ځکه نشته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دومره زیات په فرنٹ باندې راتلل ملالټي نشان ځان له مصیبت کتل و خبر ده په پښتنو او حقوق کې نه سواګا نه
په کراچی کې میشت د سیاسي چارو شنونکي علي ارکم او چیزمر د همکار عبدالحی کاکړ پښتونته ځوابونه ویل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویاند ادا کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د سخت ټپونو له کبله مړ شوی دی. سلطان فیزی دا ادا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړی ده. نتایج سوي رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ سیمه کې هغه وخت یو ملګری په ډزو ووشته کله چې د دوی په یو ګډه ناسته کې جګړه وسوه. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا اداوی ردوي او وایي چې ملا منصور روغ جوړ دی او د دوی د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو مخکې یې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري اژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قماندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال عصمت الله دولتزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافات له امله ژور پښوی وو او ورته د ټکېدو نه کوټې شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې ساور کړی دا وس مړ دی ژوند نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړې قابلیت ته سخته ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو لپاره او وسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټ به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو چې د طالبانو د نامتو قمندان ملا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
احمد تکلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ضرر ورسوي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر محمد منصور د کوټې ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په یو خپل منځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاڅ نشي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دوم نیست اگر چنین
حادثه در شاغلی فوزی پوینا کچیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري لا طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفي اغیز وي. کچیر دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی. ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلی وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونه په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره بطور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالب مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ یا ټپي کېدو په اړه اوازې تودې سوې دي. د افغان حکومت ځینو سرچینو د نوموړي د وژل کېدو خبر کړي خو د طالبانو سرچینو بیا د اوازې رد کړې دي. ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په ترڅ کې وژل سوی او یا هم سخت ټپي سوی دی. که چیرې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبره رښتیا وي پر طالبانو به یې څه اغېز وي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل اند مرکه لري.
په وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه دسې یو سرحد ته ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی او د پاکستان منظور د دین هغه څه نه دی چې زمونږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاف په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې زمونږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو خو چې طالبان په واحد ادرس تړلي دي. اما اساساً اوس چې مونږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پښتون ریز پر یو هڅه مو کوله دا قانون شته چې یو برخه ته دې پورې وتاړل چې د دمرستیالې په نورې برخه او د سره دې یو با نفوذ او مختبر مشر په توګه را مختفو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ته پلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو او داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یو درېیمه مشرتابه یا رهبري طالبان کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومه اندازې دقیق دی دا به له مسله ده که مونږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی. مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسې انتباه اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپي شوی او که روغ دی خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي.
دقیق هم د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د خپل تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته تاسو وګورئ په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي کومه تیاری چې دوی ورکول کېږي یا
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړي د دوی د یو کولو هڅه کوي د افغان حکومت دریسته دی. آیا افغان حکومت دې ته خوشاله دی چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي او کنه دوی غواړي چې یوه واحده ډله ووسي؟
تر کومه ده چې د سولې مسله مطرح کېږي همدغه د سولې په عنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملکي اوسي کې هغې خبرې ته آماده شي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنا هم پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته تېروي د ټولو طالبان استفاده کولی.
د سیاسي چارو چنونکی یاباسین بریالو چې زموږ د همکار اجملاند پښتون ته ځوابونه ویل. تاسو مشال ریډیو ته غوړیست
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوړیست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوونی مبجه سوی دا ګلیاز در سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي. د قبایلي سیمې پخوانی پارلمان غړي احمدالله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړی. په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته وویل چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه له قبایلي ولس نه پوښتنه وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ عمل روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال اړتویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت یې رونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوځیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلهییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کاو. او سم تاسو ته د مشال ریډیو دوی اونې خبرونه وړاندې کوو. لمړی به د نړۍ رنگونه خبرونه واوري چې ګلایاز کوربه دی. ورپسې به د احمد شاه اعظمي جوړ کړی خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې واوري.
د مشال اړ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ترکیې په لویدیځ کې په یو کلی کې د شهابي کانو ورېدو وروسته دغه کلی اوسیدونکي شتمن شوي دي. خبر نومې د ترکی خبری ویب پاڼې تر مخه د ترکی په بنګول صوبې په ساری سیسک کې اوسیدونکي هغه شهابي کاڼې راغونډ کړي ول چې ویل کېږي د سپتمبر په میاشت کې راپریوتي وو. د کلی اوسیدونکو دغه کاڼې په 3.5 لک ډالرو خرڅ کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یو ګرام شهابي کاڼې بیا 60 ډالره ده. په دې کلی کې 3.5 زره خلک اوسیږي او په دې کې دېرش کلن حسن بلدیک تر ټولو خوشقسمته وو. هغه 2.5 کیلو شهابي کاڼې موندلې وو. حسن دغه کاڼې په 1.06 لک امریکایي ډالرو خرڅ کړي دي. په انټرنیټ د خرص او خصو مشهور کمپنی امازون مشر جیف بیزوس ویلي چې نیو شپرد نومي خلای جاز په دویم ځل کامیاب الوت کړی دی. دغه خلای جاز ټکساس نه لیګل شوی وو او په دې کې څوک هم موجود نو. په راتلونکي کلونو کې به دغه جاز مسافر خلا ته لیږي. امازون کمپنی په یو بیان کې ویلي چې د نیو شپرد کیپسول او راکټ یونټ په خوندي توګه ځمکې ته رسیدلی دی. په اپریل میاشت کې دغه خلای جاز خپل لومړی الوت کړی وو خو د دغه جاز هایډرولیک سیستم ناکامه شوی وو. نیو شپرد خلای جاز 100 کیلومتره په بلندۍ کې د شپږو انسانانو د وړلو توان لري. په دې وروستو تجربو کې خلای جاز د 100 کیلومتره بلندۍ نه زیات الوت کړی وو. په مراکش کې په راتلونکي میاشت کې یو داسې کارخانه پرانستل کیږي چې د شمسي توانایي په مرسته به پوره یو ښار ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. مراکش اورزازیت کې جوړ کړل شوی ترمل پلانټ د المر استر گینابا د مالګي بلیدو کار کوي او دغه حرارت به د جمع کولو وروسته په ماخام کې یو ټربان چلوي. په لومړي پړاو کې به د تیارې درې گینټې وروسته توانای جوړیږي او په آخري پړاو کې به په یو ورځ کې د شلو گینټو لپاره بجلی جوړوي. دا د مراکش 2000 کال د توانای پیدا کولو پروژه ده. دا په نړۍ کې موجود د سولر یا شمسی توانای لوی کارخانو کې یو ده. په دغه ځای کې دومره آئینی یا سولر پینلز لګول شوي چې د پلازمینې رباط عمره رغبه لري. دا کارخانه د سعودي عرب یو کمپنی جوړه کړې ده او د دې مشر وای چې دا د 15 فوټبال میدانونو عمره رغبه ده او د دې منصوبې لاندې به تر 100,000 خلکو پورې بجلی ورکول کیږي. په چین کې د نړۍ تر ټولو لوی ریډیایي دوربین د جوړېدو حتمی پړاو ته رسیدلی دی. د دې دوربین قطر 1500 میټر دی. دغه ریډیایي دوربینو په مرسته به په کائنات کې موجود اجسامو ریډیو سیګنل ترلاسه کیږي او پر دې به تحقیق کولی شي. د فلکیاتو مشاهدې لپاره د دې دوربین حیثیت ډیر زیات مهم دی او داسې ویل کیږي چې هر کال به نوې موندنې هم رامنځته کیږي. د ساینسي ماهرینو لخوا دغه دوربین ته فاس نوم ورکړل شوی دی. دا دوربین د چین په ګویوزو کې جوړ کړل شوی دی او وزن یې 30,000 کیلوګرام دی. دا دوربین به د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې کار شروع کوي. چینی انجینرانو او کارپوهانو د 15 کال مودې کې دغه دوربین جوړ کړی دی. د چاینا ډیلی ورځپاڼې تر مخه دغه دوربین د ټول کائنات نه سیګنل ترلاسه کولو توان لري. د فلکیاتو نړیوال کارپوهان وایي چې د دې دوربین په مرسته به په کائنات کې د لرو پرتو ځایونو او د ستورو موندنه یقیني شي. په یو نوی رپورت کې راغلی چې هغه ماشومان چې موبایل آلات کاروي د هغوی ټکنالوژي صلاحیت متاثره کیږي. د استرالیا یوې تعلیمي ادارې ویلي دي چې له 2011 کال وروسته د آی ټي درس ترلاسه کوونکي زده کوونکي په لویه کچه زوال په لور روان دي. د رپورت تر مخه د کار په ځای کې ټکنالوژي صلاحیت په نسبت ماشومان په ټابلیټس او سمارټ فونز کې د مختلف نوعیت مهارت ترلاسه کوي. په رپورت کې ویل شوي چې د زده کوونکو په کارکردګۍ کې زوال د پریشانۍ وړ خبره ده او په دې اړه زیاته توجه پکار ده. په رپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې دا خیال بیخي غلط دی چې کوم ماشومان ټابلیټس یا نور آلات استعمالوي هغه زیات قابل وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د جیمز بانډ سیریز نوی فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 420 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی پریسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جی پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم سپیکټر په دویم او په دریم نمبر فلم دی پینټس مووی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان فلم پریم رتن دن پایو په دی اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په هند کې د 195 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گڈی کی گن او پر دریم نمبر فلم میں اور چارلز دے. د هالی ووډ سینما مشهور کریکټر کیپټن امریکا دریم فلم کیپټن امریکا سیول وار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کیپټن امریکا لومړی فلم په 2011 او دویم فلم په 2016 کال کې جوړ شوی و. په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې مشهور اداکارانو کریس ایونز، رابرټ ڈاونی جونیئر او سکارلیټ جانسن هم کار کړی دی. دا فلم به د 2018 کال د مئی په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You used to wear a newspaper in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive.
You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this?
What do?
We fight.
Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.
د هالیوډ مشهور اداکارانو مارګن فریمن، مارک رافلو او مایکل کین نوې فلم ناو یو سی می دی سیکنډ اکټ با د راتلونکي کال د جون په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د ناو یو سی می دویمه برخه ده چې د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو او په باکس آفس کې ډېر زیات کاروبار هم کړی وو.
People see the horseman as noble Robin Hood, but I believe their first act was just the setup for an even bigger reveal.
It's great to be back.
It's so nice to see you all again.
If you think you've seen it all, take another look.
Happy to be working with you. Ta-da!
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پاتیګون، پریانکا چوپڑا او رنبیر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی لیلا بنسانی جوړ کړی دی. دا فلم په ولسمه لسیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په ژوند جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنگونو کې برخه اخیستی وه او په یو جنگ کې یې هم ماتې نه وه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر په 13 نیټه نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق.
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی.
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے. عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے.
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے، ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے، پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا.
باجیراو نے مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نے. ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی،
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں.
د هندی سینما وتلی ایکټر شاهروخ خان فلم دلوالے لومړی ټریلر مو په دې خبرونه کې اوریدلې وو. دا فلم مشهور ډایریکټر روهیت شیټی جوړ کړی دی چې د دې نوبلاندې بلاک باسټر فلم چنائی ایکسپرس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلوالے کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ خان او ورن ورونه وی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. فلم دلوالے بعد دسمبر 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم دلوالے نوې سندره ډېر وخت پر شپې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
دھوپ سے نکل کے چھاؤں سے پھسل کے ہم ملے جہاں پر لمحہ تھم گیا.
آسمان پگھل کے شیشے میں ڈھل کے جم گیا تو تیرا چہرہ بن گیا.
دنیا بھلا کے تم سے ملا ہوں، نکلی ہے دل سے یہ دعا. رنگ دے تم ہے گیروا
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مدرسے پوستنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی استر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، په بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ. مدرسې پوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مستقونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری څه دا ډول تشریح کوي؟
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو چې ده رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس ده. دي چې کوم ده سنی نصابونه دي دا سرخلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتبه فکر خلک چې دا غو نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شيعه نو دا غو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفري په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي، او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتبی فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیاته یعنی اغیزه قربانی د سعودي د فکر ده. سعودی کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي، او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم، او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو، او بیا د شدت پسندی تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی. د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو، مونږ وینو شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوي دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کې دی چې تحقیق او روزنه بکیدا دوی یوازې د جبه په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
کل شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں. په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یوه ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یوه احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خصای چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش نه وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنې قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ماته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چاغه ومنم، زموږ د کلي کې زلزله شوې وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، مونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، بېدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولی نشي.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو دغه نور خلک چې د اسلام نه موځي او د مسلمانۍ نه موځي او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد دپاره کار کوو او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی دغه څنګه کولی شي چې د یو وساتې نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوی ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې آزادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د داسې وی چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړلو ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکوله کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چاپل مسلک ته بد ویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لس دکانونه په یو ځای باندې د کپړې دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، د هغې وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې کوراویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقی کے اختلاف اس نس پر سوال رائے دے اختلاف تو زید بسینہ باندھ لاسونا تبم ابل وائز لاسونا خلاص ہوں بل وائز پنامہ تبم تا کوئی سے اختلاف نہ دے اختلاف زمر اصول کے سے اختلاف سچ اللہ یو دے رسول آخر محمد رسول اللہ یو کعبہ دغه یو زمر سے شریک ادا دا کیس اختلاف نہ سٹور اصول کیس اختلاف نہ سمانہ فو فروع کے اختلاف چری اگر زمانو سر روان دے اگر کوش بول جلا کو کیو کو اگر نہ ختم شي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خوشنوم کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا موزه احمد شاه اعظمی پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولری.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.